غواړو د سوکو خنې ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړه.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلسن وایي افغانستان ته سفر پای ته ورسوه او د قطر پلازمینې دوحې ته ستون سو. نیکلسن پرون په یو ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې افغانستان ته په دې سفر کې چې تقریبا یوه اونۍ دوام وکړ، په کابل او کندهار کې د ده په خبره ډېرې جالبې غونډې درلودې. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو پرون یکشنبه یې په کابل کې وویل چې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره د افغانانو ترمنځ د خبرو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. نیکلسن همدارنګه ویلي چې په ترسره سویو لیدنو کتنو کې د طالبانو له چارواکو په دې اړه چې آیا نجونې او ښځې به پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي، هیڅ کار اجمنه نه ده اورېدلې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له اعلان سره سم نن په سړو سیمو کې د پوهنتونونو تدریسي بهیر بیا پیلېږي، خو د محصلو نجونو برخلیک تر اوسه معلوم نه دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یونیسف د تغذیه د برخې مسؤوله میلانی ګالوین وایي د تیر دسمبر میاشتې پرتله په جنوري میاشت کې په افغانستان کې په حاد خوارځواکۍ اخته د هغو ماشومانو شمیر 40% کم سوی چې بسترې سوي دي. نوموړي پرون په څو ټویټونو کې ویلي دا په دې معنی نه ده چې په دې هیواد کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر کم سوی، بلکې په ژمي کې چې هوا سړیږي او لارې بندیږي، میندې او پلرونه د تغذیې مرکزونو ته د خپلو ماشومانو په وړلو کې له ستونزو سره مخامخ وي. هغې د یوې بلې ستونزې یادونه هم کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو د زیاتو سویو محدودیتونو له کبله اکثره ښځې بیریږي یا ډاډه نه دي چې له خپلو ماشومانو سره د تغذیې مرکزونو ته ولاړې سي. یونیسف دغه راز ویلي چې روان کال افغانستان کې د ماشومانو د تغذیه په برخه کې د بشري مرستو لپاره 1.6 میلیون ډالرو عجلي مرستې ته اړتیا ده، څو د نورو برخو تر څنګ د حاد خوارځواکۍ په وړاندې د 715,000 ماشومانو درملنه وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO په بدغیس کې له زیانګالو مالدارانو سره د مرستې خبر ورکوي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د آسیایي پراختیایي بانک په ملاتړ په بدغیس ولایت کې هغو 4500 زیانګالو مالدارو کورنیو ته 2.5 چنه واښه برابروي چې هم یې د واښو زیرمې زیاتې سي او هم یې ورسره د څارویو د خوړو خوندیتوب ښه سي. دغه ادارې همدارز ویلي چې د څارویو د سالمې ساتنې او تولید د دوام لپاره خورا مهمه ده چې خوراکي مواد د لاسرسي وړ وي. بدغیس له هغو ولایتونو دی چې ډېری خلک یې په مالداري بوختي او په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت له امله دوی هم د خپلو څارویو په مړولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان پولیس پرون ونتوانېدل چې پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د توقیف حکم یې صادر سوی ونیسي. د پاکستان پولیسو ویلي چې له اسلام آباده پولیسان پرون په لاهور کې د عمران خان کور ته چې د هغه ملاتړو شاوخوا محاصره کړی و ورسېدل، خو د هغه په نیولو بریالي نه سول. د عمران خان د نیولو حکم وروسته له هغې صادر سو چې نوموړی د فروری پر 28مه د فساد په یوه قضیه کې محکمې ته حاضر نه سو. عمران خان تورن سوی چې د واکمنۍ پر مهال یې دولتي سوغاتونه په پټه پلورلی دي. د پاکستان د غوره لیګ یا PSL سیالیو په پرونی لوبه کې افغان چټک توپ اچونکي فضل حق فاروقي د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. فاروقي چې د اسلام آباد یونایټیډ په لوبډلې کې لوبیږي د کوټې لوبډلې ته په څلورو اورونو کې 25 منډې ورکړې او 3 لوبغاړي وسوځول. دغه راز په دې سیالۍ کې بل افغان لوبغاړي نجیب الله زادران نیمه سلیزه ووهله. په دې سالی کې کوټې لوبډلې د 113 منډو هدف ټاکلی وو او اسلام آباد یونایټیډ په شلم اور کې دا هدف پوره کړ. د ویلو ده چې د دې سیالیو د شنبې د ورځې په لوبه کې راشد خان هم د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادۍ راډیو د بحث مو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې په تهران کې د افغانستان په سفارت کې د بدلون پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل وای چې نن سهار د ډیپلوماټانو یو کسیز ډله تهران ته روانه شو چې هلته د افغانستان د سفارت چارې په رسمي ډول ترلاسه کړي ترڅو د خدمتونو په وړاندې کولو کې خنډ را نشي. هغه ویلي چې مولوي فضل احمد حقانی په تهران کې د افغانستان د سفارت د نوي شرزدافر او سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د دې سفارت یو ډیپلوماټ حامد راه گذر پرون ازادي راډیو ته ویلو چې ایران له دوی غوښتنه کړې چې سفارت طالبانو ته وسپاري او زیاته کړې چې د سفارت موټر وسایل او کیلي په امانتي توګه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارلې. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه نه وخت د یو بیان په خبرولو سره په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو په سپارلو کې خپل رول رد کړی او هغه د افغانستان کورنۍ مسله یاده کړې ده. د ایران د مهر خبری آژانس راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همدارنګه ویل شوی چې په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل او پکې تبدیلی د افغانستان کورنۍ موضوع ده او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په هیڅ ډول په دې موضوع کې مداخله نه ده کړې. د دې موضوع مختلف اړخونه به په دې بحث کې خپل میلمنو د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ عزیز الدین معارج او د سیاسي او نظامي چارو له شنونکي احمد خان اندر سره وڅېړو. دواړه میلمنه د ټلیفون له لارې را سره وصل شوې دي. مخکې له دې چې میلمنو ته وار ورکو خبرده وي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل غږوورو.
نن به په تهران کې د افغانستان اسلامي امارت لخوا ټاکل شوی شارزدافیر محترم مولوی فضل محمد حقانی او رسره ټیم به تهران کې د افغانستان سفارت چاري رسمن ترلاسه کوي. د دې لپاره چې په ایران کې د میشتو وطنوالو لپاره د سفارت په خدماتو کې خند او ځنډ را نشي، د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماټانو یو وکسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي ترڅو د نوي شارزدافیر تر څنګ خپل هوادوالو ته خدمات وړاندې کړي. د بهرنیو چارو وزارت دا پرمختګ د افغانستان او ایران په دوه اړخیزو اړیکو کې مهم او مرستندوی ګام بولي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل غاګو. دوارو ملمنو تا ورزو د پوزی چارو او د سیاسی چارو شنون که احمد خان اندر او د افغانستان پخوانه دیپلومات عزیز دوین مارج تاسو دوارو تخیر اغلاست ویو. مارج سب لومړی به لتاسو او پختم چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان د سفارت د بڼې په بدلون کې خپل رول رد کړی دی او هغه د افغانستان کورنۍ موضوع بللی دی. تاسو فکر کوئ آیا تهران په دې مسله کې هیڅ رول نه دی لوبولی؟
مننه. بیا هم د تاسو تخنیکي همکاران ته خدمه میلمه انداز سته او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اصل بنیاده که موږ راسو هر هیواد خپله بهرنۍ پالیسي او بهرنۍ سیاست د خپل ملي ګټو د خپل ملي ویاړونو د خپل ملي افتخاراتو پر بنیاد باندې جوړوي. کله چې د دې ملي ګټ ایجابي دي له نړۍ سره نور هیوادو سره تعامل تمامه ده کېږي، تعامل هم کوي په خپل طرزالعمل چې خپل ملي ګټې په پام کې نیولي او معاملې هم کوي. تراسو ډیپلوماتیک اصولو ته مخکې له کال 1960 نه دا ډیپلوماتیک اړیکې بنا پر حقوق د بندوال خصوصي یا له تعاملات د دوه هیوادو پر مینځ کې ودا تامینېدل. عمل بالمثل کې د معاملې کې د کم زیات کې د دې خپل قاعده او اصول و د سفارت پر سطح د سفارت کبرا پر سطح د جنرال کنسولي پر کچه او د وزارت مختار پر کچه او داسې د اتشه او د دفتر ناظر پر کچه بیا دا تقسیمات کړه چې څو ډیپلوماټان د تاسو راځي د موږ سره راځي تاسو ته کوم څه کدر کو دا تعاملات جوړېدل په می کچه کې معاملات ډیپلوماټیکو او مذاکرات ډیپلوماټیکو قاعدې ډیپلوماټیکو او رابط ډیپلوماټیکو مارنو نه څه یو شپتم کال کله چې کنوانسیون نه دی یانه او شیکاګو په نړیواله کچه ما جوړ شو رابط ډیپلوماټیک استاندارډ معیاري کړل او لکه بیتل مال غونډې یا متدل مال غونډې په ټولو نړیواله وې مور اجرا کر چې هغه اصول و ستوګ ته درناوی کوي او ثاني ده. نو بنا اصل عمده په ډیپلوماټیک اړیکو کې دا ده چې دولت سره د ډیپلوماټیک اړیکې جوړې. البته منظومه ډیپلوماټیک اړیکې نه د کنسولي خدمات جوړې کنسولي په دې کې باید دولت په رسمیت وپېژنه. رسمیت پېژندلو مسله دا چې هغه دولت تاسو مشروعیت او اعتبار لري. هغه دولت په څنګه ورته ګوري که چېرې هغه دولت د دولت پایس مد نه پېژني او معیارونه نه لري یا مشروعیت کورنه یا بهرنۍ نه لري کوته بیلنس کې ډیپلوماتیک اړیکو سره جوړې کې. یو خو استثنایي حالتونه وو چې مثلا پخوا مخکې له لونه چې کتم کاله لږه نورې سکه
مارې صاحب خبره دلته خبره رازو اوس خبره رازو دی ته چې
په تهران کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو کمخکنی ورته وایو ازادي راډیو ته ویلو چې ایران بهرنی چارو وزارت ورڅخه غوښتي چې سفارت طالبان ته وسپاري. فکر نه کوي چې آیا ایران په دې برخه کې مداخله نه ده کړې؟
بالکل، زه سمدغه مسلې راځم. همدې مسلې راځم چې نن سبا دغه ډیپلوماټیک اړیکو تعاملي شکل جوړ کړی دی. اگر دا دغه وسته تهران یا سبا د ترکیه یا مشکل بل هیواد لکه مسکو، چین، ازبکستان، کله چې ډیپلوماټ مانی دا معنا دا چې په نه اعلان شوي توګه یا نه اعلان شوي توګه دولت د امارت اسلامي طالبان پر رسمیت پیژني. ایران مخکې راغی، پلاوی یو خپل سفیر بدل کړ، کاظمی قومی چې هغه په افغانستان په چارو کې مسؤول او تجربه کار زماتو دایره اوسه، وروسته طالبان منده دا ومنله چې ابراهیم صدر، زاکر، شیرین او داسې فاضل دی هغه کسان دي په کومو په اصفهان او په مسګه دفترنه دلته دا راوسته ته جاپ جیکل دلته مشکلات پیدا شو، ځکه یو پلاوی لوړ پولي پلاوی د پاکستان پوځي چې هلته واک لري په منډه راغی افغانستان ته. دلته نو ایران له چین سره شل قرارداد او 500 کلن قراردادونه لاسلیک تلونه لاسلیک کړل. مې بینم دلته خدای زړه ترانزیت خاورتن دی افغانستان او دغه وخت د داعش نه خطر هم احساس کوي. بنان دایره امتیاز ورکړ خانقاه ایران نه به کوم وزارت خارجه نه امکان نه لري چې سفارت طالبان ترک او د زمينه او تمسره کې ویزه چا ورکړه. دا کسان څنګه لاره تهران په وای دګر کې کته سوله او نور خواني ماتان ګرځ چې غیر اصولي و ځکه هغه کوم دولت نمندګي نه کړ په خواني دولت سقوط طالبان نمنده او د ملي نمنده نه و.
بله،
دا ټول تفاهمات
مننه مارسب اندر سپ تاسو درزو لدی مخکې د ایران بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په دې ورسره کې ویلو چې تهران له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه پالیسی نه بدل کړي، هدف د طالبانو سرپرست حکومت سره وو. تر اوسه پورې چې د طالبانو حکومت د ایران په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه پیژندلی خو ورسره اړیکې پاللې دي، آیا فکر کوي چې دغه وروستی اقدام د دې ښکارندوی کوي چې تهران د طالبانو سره په اړیکو کې یا د افغانستان په وړاندې په اړیکو کې بدلون راوستی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه نوري صاحب تاسو ته او د تاسو پروګرام ډیر قدرمن ملما پیاوړي ډیپلوماټ چې په همدې ایران کې د ډیپلوماټ وظیفه یې لکه کاغلی ماری صاحب ته خپل ټول وزوال ته تاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا چې ګنګوسې شته چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان بهرنیو چارو وزیر څه جوړجاړی کړی ده خو میډیا ته نه دی وتلی. په همغه تناسب دا تقریبا نږدې دوه کاله پورې کېږي موږ له ایران سره ډېر نږدې پوله په پوله پراته او ډېر اړیکې تجارتي اقتصادي همداسې نور فرنګي اړیکې مو سره لرو. دا مجبور کېږي چې ایران په دومره وخت کې یو سازش له افغانستان له اوسني حکومت سره کړی وي. دا په دې خاطر چې ایران هم د امریکا سره په ستونزو کې ده او د روسیې چې د افغانستان ډیپلوماټان یې منلي هم دا چې چین دوی سره نږدې همکار او ملګری ده. نو خامخا دغه دواړه چې هم د امریکا سره په مقابله کې ده او هم د چین او روسیې نږدې ملګری ده دا خبرې تاثیرات لري. او بل خپل ایران هم ضرورتونه لري، ځینې د اوبو موضوع ده، ځینې نور تجارتي مسایل دي، دوی تیل څنګه ولګول شي نور د ترانزیتي لاره د افغانستان دوی تخلاص شي. دغه د سفارت بدلیدل یا د سفیر بدلول مستقیما د ایران لاس ته کې او دوی په خپل هغه جوړجاړی چې تر اوسه معلوم نه ده د دې پیسې باندې سره رسول.
مننه اندر صاحب. ماریس صاحب، د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون په ټویټرونو کې ویلو چې په تهران کې د افغانستان سفارت لپاره د نوي شارز دفتر او ډیپلوماټانو له ګمارنې سره به په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو او د ایرانیانو لپاره د خدمت رسونې چارې په ښه روحیا او تعهد دوام وکړي. او دغه راز به د وزارت ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو لپاره دا یو مثبت ګام دی او هغه به لا پراختیا وکړي. فکر کوي چې لدی او وروسته به تعامل په بل ډول وي د طالبانو سره د تهران تعامل؟
زه فکر کوم د دواړو هیوادونو په ګټه ده. څنګه چې جناب اندر سره وفرمایله، ایران هم ضرورت لري افغانستان جغرافیې ته، ترانزیت ته، همداسې یو مارکیټ ته ضرورت لري. نو تقریبا 1.3 میلیون نفوس دا چې تقریبا خپل ایران یو تولیدي او صنعتي هیواد هم ده او بل د امنیتي لحاظ خواب ده بله مسله چې هغوی خپل ډار ترلاسه کوي. او افغانستان د پاره هم ښه ده ځکه دلته توکي به راځي او سوداګري معامله وي. داسې د کډوالو د پاره څه پېښېږي او څه کېږي زګومانه کوم دا ډېر قوي اثر ولري. په خواته یو دته جمهوریت او نظام وو او پیران پرستنځي ځان دي.
دا تاسو مارسه تاسو د یو موضوع یادونه وکړه. پرون په تهران سفارت کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټانو هم د غندېخنه را برسېره کړې و چې چیرې د سفارت چارې د طالبانو کسانو ته سپارل کیږي، نو په دې هیواد کې ډیر افغانان اوسې چې د همدغه حکومت لویر ایران ته پناه وړي. د پتیرا ویل کیږي چې ډیر په خوانی پوزیان په ایران کې دی او ځین نور ممکن وایي چې د دوی هغه اوسېدنه هم په یو ډول خطر سره مخامخ شي.
نه، هغه کار نه کوي. هغه تنظیم ترتیب مسؤلیت د مقدوالو ادارې اتباع ورتوی د ایران د لري مان دا خبره وخت یا د وډیو کې په خپل جمهوریت او د ایران پرستر ته ځان قوی ډیپلوماټیک اړیکې د وزیر مرام کړ. دولت د افغانستان له ایران هیله کوي جمهور بو ورتاسه باسي سره کاته ذات ډیپلوماټ په غو یو وخت کې کاردار سره بلاګر له خاتمه سره امداد کډوال مسله مان دی خپل خپل اصول خپل پروګرام خپل مشتوله یمنه به کولې مراب د سفارت دې کې ډیر رول نه و. موږ ډیر زیات د یاداشتونه مکتوبونه دا مسائل ورکوونه، اما دوی به ډیر قوي تمام نه و. کومه د څه خاصیت په طالبانو په اصول کې ماته نه غم فل حال سفیر پکا چې نه ده نه اګریمنت ورکړی دی چې باندې نه ده وړي. لومړی چې کارتاب ده اوس شاز دافیر دی، یعنی چارج افیر، یعنی د مسؤل سرپرست ته اوسېږي. نو دا د تاسو نه لودا ته خطر مقر ولته پیښ دا په صورت باندې امکان لري. د کاتو کوم مسله کاندا کې له وانه د تلخه خبرو ترسي او دا کوزي خدمات کې د کوم دی هیڅ نه ست. ځکه په دنه په افغانستان کې د خپل وګړو ته خدمات نه کوي، جنو خو ځي بل کړي دي چې کار ته نه پیږي، زمينه د کار نه مسايدي، خلک شکایت لري،
هیڅ
لري. نو چې دلته دا کار نه کوي، تاسو د پیلاتو نه فارو په پردي مول کې څوک اسی څه بنسې کوله سر دوره سہولت به چا رشوت او فساد ته مخه په خوا ډېر و. یعنی واقعا تر دې زیات فساد کې دغه وخت خلک شکایت کوي چې یو وکالت خط یا یو پاسپورت موږ په 15000 $2,000 ډالر باندې جوړو.
مننه مارسه.
دا سفارت هم کوي چې بغیر پرمختر خان لري پیسې اخلي. دا فساد بل کم یو صورت به جات.
بله، مننه مارسه. اندر سپ مخله دي چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسیږي، تهران ورسره هي اړیکه پاللې او ډیرو ایرانی چارواکو هم ویل چې ځینې امنیتی اندېښنې شته په هغه سیمو کې چې طالبان په افغانستان کې وکمن دي، هغه له ایران سره پول لري. کله چې وخت ورسېدل بیا هم تهران له طالبانو سره تر اوسه پورې هي اړیکه پاللې دي. د ایران لپاره د اندېښنې وړ مهم مسایل کوم دي چې تهران دې ته اړ باسي چې له طالبانو سره په یو ډول تعامل ولري؟
مننه کوم. ګوري، ځینې ډیپلوماټیکي او حقوقي مسایل خغلی مارسه تاسو ته وړاندې کړل. ایران خپل ملي منافع لټوي، وغوی نه د چا دوست نه دښمن دي، نه د افغانستان د هیڅ حکومت دوستان شوی دي او نه دښمنان شوی دي. کوشش کوي چې دوی هغه فرنګي ټرمینولوژي په افغانستان کې څنګه پیدا کړي او څنګه جنټل لري او شویا مذهب څنګه له طالبانو سره جوړ کې او په واکه شریکي او بیا دوی په لکه د پخواب شان چې جمهوریت کې لوبي کوي په وزارتخانو کې په وزارتونو کې دوی خپل اجنټان جبې کې مثلا تاسو ګری په خوای چې یو جهادي قماندان په نوم د تورن اسماعیل وزیر دی برق ټول قراردادونه ایران سره ټول خراب لینونه او برق سټیشنونه کوم ترمیمات شو غیر اورل ټول د میلیارډو ډالر ایران ګټو کړ. دوی دغه شی موضوعات ته سترګې پټې کړې دي. زه باور لرم چې دوی په خپل ملي منافعونه ولاړ دي او هر کله چې خپل ملي منافع په خطر کې خپل نخي
کراسو د امنیت موضوع تر امنیتي موضوع ته د امنیت لپاره تهران اندېښنه څه ده؟ په افغانستان کې اسلامي دولت ډله یا داعش ویل کیږي چې د طالبانو په وړاندې یو سرخوګی جوړ کړی دی او موږ یې ولیدل هم چې د ډیرو حملو مسولیت هم دې ډلې اخیستی دی. آیا فکر کوئ چې داعش هم د ایران لپاره یو د اندېښنې وړ موضوع ده؟
د ایران اخوندي رژیم ډیر یو قوي رژیم د تصویر چې ډیر تظاهرات او ډیر مسایل دي هغه ټول کنټرول کړو. ایران باید پوسی او ایران نړیوال هم باید پوسی چې داعش رشه د افغانستان ترادونه بیروندی ځای معلوم ده لکه پاکستان او شاید ایران هم کله کله سره همکاري. افغانان نه ترستانو نه په افغانستان کې توریزم مرکزونه سره دوی دار لري دغه سیاسي لوب کوي. په دغه وخت کې دوی کوشش کوي چې کله چې ګټي داعش هم په افغانانو تپی او کله چې بیا نوخ سی بیا وینا چې داعش په بل وخت یو کې. نو د ایران ځینې مشکلات له سعودي عربستان سره شته چې خامخا دوی د اړیکې کوشش کوي په سن کې چې وسنۍ د طالبان حکومت ته د دوی سره نږدېوالی ولري. کته چې ویل چې داعش نورې لساو ډلې شته چې ایران ته د مذهبي ستونزې جوړوي چې او ایران له افغانستان سره د وګدا کول لري او همداسې تاسو وینئ چې همدا اوس هم هلته د بلوچانو مبارزې او جهادونه روان دي. کېدای شي چې ایران د دې لپاره هم د افغانستان له اوسني اسلامي امارت سره خپلې نږدې اړیکې غواړي او پاینده کېدار لري. مګر د دوی حکومت قوي ده، هر څه هلته جګړه نه تیر شوي، هر څه تر کنټرول لاندې دي. دغه ځینې مسایل چې ادوي داعش دا لوبه ده چې کوي، کوشش کوي چې اوبه خړې کړي او کبان ونیسي.
ولسواکي
دوی لارې دی په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای دي، دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
مارسه. تر اوسه پورې د طالبانو سرپرست حکومت پاکستان، چین، روسیه او ترکمنستان ته خپل استازي استولې دي او په تهران کې د سفارت چارې هم ورسپارل کیږي. په تهران کې د ورستۍ اقدام فکر کوي چې د طالبانو د حکومت چې په نړیواله توګه تر اوسه پورې منځوي ده او هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژندلې موقف لا پیاوړی کړی او دوی به هدف ته چې غوړي نړیواله حکومت په رسمیت پیژني یو ګام ورنږدې کړي.
بالکل بالکل، دا څرګنده خبر ده، دا دی خو امتیاز او فرصت هم ده او دا د طالبانو پرخه بلګه هم ده چې نور هوادو ته هم وایي چې موږ مشکل نه لرو. که چیرې د موږ مشروعیت او دوی مشکل خو هغه ده ایران یا ترکیه نور ولې د موږ په ډیپلوماټان باندې یا سفارت موږ ته راکړي یا د سفارت مقابل کې پاله ده. یو دریچه هم واضح یا افغانستان له دیواله هم خلاصېږي، ضوابط هم جوړېږي. کېدای شي ایران په دې مباحثه باندې لابي هم کې خاصه خبره ده. ګورې باید وخت منګو وایو د منګه ونډیان او د سیمې اتایوازونه په افغانستان کې باثبات حکومت نه غواړي، ځکه د باثبات حکومت د دي خواسته نه براول کی دا په وړیا توګه چاترا
سو. مارسه مارسه، دغه موضوع تاسو وای د په تیرو کلونو کې ډیر ځله تکرار شوی دی. افغانستان سیاستوالو هم را برسره کړی دی، د سې ویل کې چې اوس یو ماشوم هم پویږي چې مثلا پاکستان په افغانستان کې کومې ګټې لري، هغه کومې مشروع دي، کومې غیر مشروع دي، د ایران ګټې څه دي، د روسیې ګټې څه دي، د چین ګټې څه دي. خو کراش اوس دغه اوسنۍ وضعیت خو د طالبانو حکومت چارواکو هم په کراتو ویلي چې له هر هیواد سره چې دوی اړیکه ټینګوي هغه به د دوړو هیوادونو د متقابل احترام پر اساس باندې وي. او په د ډیپلوماټیک دګر کې به اوس افغانستان یو څه تجربه هم کړی وي چې تر څه حد پورې د سیمې د هیوادونو سره خپل اړیکه وپالي او په هغه کې د افغانستان هغه مهمه ګټې څه دي.
ګوره ما دا خبره چې وکړه څه سات نو کدا یو دا امتیاز طالبان تر کول کیږي، ځکه دوی سیاسي د شرق او غرب بلا کو ده. ایران هم وز چین سره، روسیه سره، هند سره اړیکې لري. روسیه به څه دا کار نه کوي سره، هلته شرطونه دي، هلته تر اوسه پورې کابینه او دولت سرپرست ده، مسؤول نه ده، خپله وزیر خارجه مسؤول وزیر نه ده، سرپرست وزیر ده. هلته دوه تړون نقض شوی ده، دې خواته شرایط پاس د نړیوال دي چې حقوق د بشر نقض کیږي په افغانستان کې. هلته ویلامیه د شورا امنیت د ملګرو ملتونو سازمان وړاندې کیږي، بیا دې خواته بیا دولت څنګه کوی چې یو طالب ډیپلوماتیک اړیکې جوړ دا امتیاز ورکول. د هند ګوره راغه حرکت یې وکړ، د خپل سفارت خلاص کړ، چین ډیپلوماټ ومانه، روسیه ومانه، ایران ومانه، اوس هند هم کېدای شي د افغانستان سفارت ورته تسلیم کړي. دوی ته دلته اوس خبره دلته د مدیریت په کار ده، دا د شرق او بلاک سیالي ده. طالبانو ته امارات ته امتیاز ورکول کیږي، په دې کې اوس طالب څومره ګټه اخیستی شي، څنګه پالیسي جوړوي شي، څنګه کوي چې یو بلانس سیاست جوړ کړي له شرق او غرب نه دې کې امتیاز واخلي. خو همدغسې له دغه سیالۍ نه په ګټه پورته کولو سره په غرب کې هم داسې یو پالیسي غواړي چې هغوی هم د دوی ډیپلوماتان ومني، بیا نو خبره حل کیږي. چېرته چې امریکا یا روسیې اقدام وکړي او د دوی ډیپلوماتان ومنله، نو د نړۍ خانخا حتی د طالبان امارت په رسمیت پېژني. دلته اوس په کار مدیریت ته متخصصین کسان دي، مستقی کسان سره کینی دوتا پالیسی جوه.
خب ماره سب خبره دلتا
د طالبانو د حکومت د کورونی مشروعیت موضوع هم مطرح کیږي چې مثلا نړیوالو سره دوی تعامل کوي له یو قوي پیاوړي دریست څخه چې هغه لکور اخستل کیږي. آیا فکر کوي چې لکور دوی له دغه پیاوړي دریست څخه برخمن دي؟
نه، دوی خو دا نه دي، دوی تر اوسه پورې دوی ملت باندې متکی هم نه دي. کوم مشروعیت د لوی جرګې یا د انتخاباتو هم نه درغلی، دا صحیح ده. اما که نړۍ د خپلو ګټو پر بنا دوی دا څه کوي؟ ګوره، ما وخت ایران مسله یاد کړله، کله چې طالبان دلته حاکم وو هر ورځ دوه دانې تیاری د شرقي میدانوي د مشهد نه کلاب ته و خوجه باودین ته پرواز کوم مهمات سلاح او پیسې ویستي کې د مسعود او د شمال ډلې ته وړل. کله چې بیا دلته د جمهوریت مسله راغله، د بن مسله راغله، تاسو ولیدل چې په قوم کې او په مشهد کې طالبان د دفترونه خلاصول او په نیمروز او فراه کې وسته ګیر سواله چې ایران طالبان ته مرسته کوي.
بله،
یعنی ساده خلک نه دي، مونتا امتیاز ورکو د خپل ګټه پر بنا دا کار کوي. مونږ ته پکار داده چې خلک صادق دي، کنه دې مونږ څه کوو؟ یعنی منظور طالبان دي، وي خپل ګټه کې هو خیار دي، که پنجاب د امریکا د کروس د ایران د فلسطین د که څه څه بوبار مونږ کچې ده خراب ده.
بل
من خبر دې کړه چې مونږ کبهرنی پالیسی ولرو، ضعیف حاکمیتونه، خاموش او بې اتفاق ملت همیشه ناکامی او زمينه بلکمه
تهدید بلوګر دغه مننه مننه ماری صاحب. اندر صاحب تاسو ته کوي چې ایران ته ورنږدې کېدل به د سیمه له هیوادونو او نور نړۍ سره فکر کوي چې د طالبانو پر اړیکو اغیز وکړي.
لکه څنګه چې تاسو او خغلی ماری صاحب ویلې، دلته زموږ کورنۍ موضوع ډیر مهمه ده. چې کور د نن د دوی سره کوم حکومت معیاري حکومت جوړي، کله چې معیاري حکومت نه وي نو نړۍ خو جمهوریت هم پرسمت پیژندلی وي. کله چې هسې منم نه منم خبرې کې خپله امریکا تر بېزاره سو، امریکا هم وتښتېده او ټول همدغسې جمهوریت سقوط وکړ. نو که چیرې په افغانستان دننه کې د افغانستان د 30 میلیونو اتباعو په سر باندې یعنی سوداګري ونه شي، دا ګراوګان نه دي نیولي، دا افغانان باید په جګړو کې ډېر ځورېدلي دي، نور باید ونه ځورېږي، پردی نیابتي جګړې هم رانولي. او دلته حکومت وظیفه لري چې د خپلو اتباعو لپاره خدمات وړاندې کړي. همدا اوس نیم قشر د جامع فایل ده، لکه ښځې نه تعلیم ته پرېښودل کېږي، نه تحصیل ته، نه کار ته. داسې حکومتونه به ډېر خلک یا ډېر هېوادونه د خپلو سیاسي او اقتصادي مقاصدو یا استخباراتي مقاصدو لپاره ومني رسمیت، مګر کله چې د افغانانو د نه مشروط نه اخته، زه باور نه کوم چې دا چې حکومتونه دوام ومومي. ښه به دی چې د طالبانو حکومت د افغانستان دننه ډېر هغه کارونه کې یوازې د شروالي کارونه ضرورت نشته، بلکې د خلکو زړونه خپل کړي، خلکو فاصله لري نه شي، خلکو ته د شرایط د ژوند، د تعلیم، د تحصیل، د کار حق ورکړي. همدا اوس ټولې چوکۍ دوی نیولې دي، خلک په ټیک دي، ځوانان کدرونه په ټولو په ټیک دي. ټیک ټیک دي ولې وتښتي؟ باید په افغانستان دننه کې پاتې شي افغانان، او دا حکومت باید د افغانانو لپاره خدمات وړاندې کړي.
بله، مننه ماری صاحب. ورسه پوښتنه ډیر وخت نه لرو، تر اوسه پورې نړیوالو لاس نه ولای دی چې د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت وپیژني. د سیمې هیوادونو سره لدې چې د ایران په شمول چین او نورو هم له افغانستان سره یا د طالبانو له سرپرست حکومت سره نږدې اړیکې پاللې دي، په سوداګری برخه کې، سیاسي برخه کې، مختلفه برخه کې. خو بیا هم دوی منتظر دي چې نړیواله ټولنه پر راس کې امریکا څه کوي. آیا د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني کنه چې دوی بیا ورته اقدام وکړي؟ فکر کوي چې لومړنی پرسمت پیژندنه کیږي پراتون کې هغه بل واشنگتن لوري وي؟
زه ګومان نه کوم، ځکه طالبان ته شرایط ورکړ شوی دي. طالبان په هیڅ صورت باندې تغییر او اصلاح نه راوړي. نو نړیوال نه څه کوي پرسمت طالبان د سکاري چې یو پروژه ده، د یو خاص هدف د لپاره په دې جغرافیه کې سره ناکم دي، ځکه دوی د خپل بقا او د حکومتدارۍ لپاره د معیاري حکومت پر اسکار نه کې. برعکس، اگر کسان چې په مطبوعاتو کې ناستي، په تلویزیونو کې ناستي، هغوی غواړي چې دوی باندې سالم به نه وو کیو کې چې ساتر ودی، په ځای دې چې هغه عملي کې دوی هغوی بندایي تلویزیونو ته وایي دا کسان مرا پرېږدي چې نور راستي ته خبرې وکړي. یعنی معنا دا ده چې دا کسان بر حق دي، دوی غلط دي، مثلا غلط دي، ناروا دي، ناحق دي.
بله،
حق وایي دوی، به حق وایي، خو دوی باندې خلک په خوده استدلال او منطق سره ویلي. معنا هغوی خبره د پکې او په افغانستان کې کوي بيخي وزن. نو معنا دا ده چې دوی هیڅ په صورت باندې اصلاح نه راوړي.
مننه کور ودان د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین ماریچ او د سیاسي او نظامی چارو شنونکي احمد خان اندل چې د 15 دقیقې په دې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. دا بحث ما نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړ. تا
تاسو اوریدونکو کولای سي چې په دریجه به هم پر خپل بیلا بیلو مسایل خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږي. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 11 41 601. شمیره بیا تکراروم 00 24 21 11 41 601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.